دا مشال رادیو دا په خبرونه کې ز ګل ایاز او میلاد نسیمی درته هر کله وایم دا خبري غړې دا په روان خبري غړې کې مو د خبر پښتونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه سره سره شننې تبصری او د دې ترڅنګ ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي. خو له هر څه مخکې د دې ساعت تازه خبرونه اورو. لومړی د خبرونو سره ټکی په جنوبی وزیرستان کې څلور فوجیان وژل شوي او درې پولیس والا تښتول شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ادارو استازو د فروری پر 12مه احتجاجونه اعلان کړي او ټرمپ له غزې څخه د فلسطینیانو د وتلو او د سیمې ملکیت امریکا ته د سپارلو وړاندیز کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. په جنوبی وزیرستان کې څلور فوجیان وژل شوي او درې پولیسان تښتول شوي دي. د برا جنوبی وزیرستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم خبرول په شرط مشال لوتویل چې بیګا شاوخوا 11 بجې د شکتوي په شرقي سیمه کې نامعلوم وسلوالو د پراغزي فوزي پوسټه برید کړي چې پکې څلور فوجیان وژل شوي او زخمیان شوي دي. ملخوا یو پولیس چارواکي د نوم خبرول په شرط مشال لوتویل چې د لدی تحصیل په سپینه مینه کې د فروری په څلورمه مازیګر مهال نامعلوم وسلوالو درې پولیس والا تښتول دي. د دوړو پیخو زمواري لا چاند مندلي ل دې وړاندې د جنوري پر درويشتمه هم نامعلوم وسلوالو په بر جنوبي وزستان او ټانک کې د پولیسو 15 سرتيري تښتولي ول. په خیبر پختونخوا په ځنګلي رول د صوبې په جنوبي ضلعو کې امنیتي وضع خراب ده او په تیرو دوه کلونو کې په بریدونو کې ګڼو پولیسو امنیتي سرتیرو سرکاري کارکونکو سیاسي او مدني فعالانو دینی عالمانو ولسی مشرانو او ملکیانو ته مرګ ژوبلا اوختی ده. په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ادارو استادو د فروری 12مې څخه یو وار بیا احتجاجونو پیلولو اعلان کړی دی. د بلدیاتي استادو د فروری په څلورمه په پیښور کې یو غونډه وشوه چې پکې یې د غوښتنو نه پوره کېدو په صورت کې په درې پړاوونو کې احتجاج کولو اعلان کړی دی. بلدیاتي استادو ویلي چې د فروری پر 12مه به په هر تحصیل کې احتجاج کوي، پر 14مه به په ټول ګوندیزه غونډه رابلي او پر 15مه به د احتجاج په توګه د صوبې ټول لوی سړکونه بندوي. د بلدیاتي ادارو استادو د اتحادیې مشر حمایت الله مایار په دې اړه د فروری په څلورمه مشالو تی ویل چې د شاوخوا درې کلونو تیرېدو باوجود ورته حکومت اختیارات او فنډونه نه دي ورکړي چې له وجې دوی د ولس مسلې نشي هوارولی. نوموړي جاته کړه چې د جنوري په دویمه د حکومت او بلدیاتي ادارو نمایندګانو ترمنځ په شو مذاکراتو کې ورته حکومت د غوښتنو منلو ډاډ ورکړي وو، خو تر اوسه یې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. بلدیاتي ادارو استادو د دسمبر په 26مه او بیا د جنوري په لومړۍ نیټه هم په پیښور کې په خپل غوښتنو لپاره احتجاجونه کړي ول. حکومت د دوی تازه غوښتنو په اړه لاس نه دی ویلي. د عوامي نشتل ګوند مرکزی مشر او سېنېټر ایمل ولی خان د پاکستان پر ریاست غږ کړی چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د خو او بدو هغو ترمنځ د توپیر پالیسي ختم کړي او د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان په بشپړ توګه عملي کړي. نوموړي دا څرګندولې د فروری په څلورمه په کرک کې د خپل ګوند یوې جلسې ته په وینا کې کړي. نوموړي په دې مکوویل
کومنګ هر څونه تپوس کړي کومنګ هر څونه احتجاج کړي دي هغه بل لخ نور هم زور ور شوی دی او بیا را ته نور لنجي جوړ کړي دي او نور مسلې را ته جوړ کړي دي. وی
بلخوا د پاکستان حکومتي او فوزي چارواکي وای چې د ترهګرۍ ضد مبارزې ته ژمن دي او دا چې د وسلوالو خلاف به توپیره عملیات روان دي. دا ژمنه د فروری په څلورمه په راولپنډي کې د فوج د مشر جنرال آسم منیر په مشرۍ د کور کمانډرانو په غونډه کې یو ځل بیا تکرار شوه. د فوج عام اړیکو څانګې آی اس پی آر په یو اعلامیه کې ویل چې لوړپوړو فوزي چارواکو هوډ وخود چې د پاکستان او د وګړو د حفاظت لپاره به ټول اړین اقدامات پورته کوي. د آغا خان پرمختیایي شبکې بنسټګر او مشر او د اسماعیلی شیا مسلمانانو روحاني لارخود شهزاده کریم الحسینی آغا خان سلورم په اته اتیا کلنۍ کې وفات شو. آغا خان پرمختیایي شبکې د فروری په سلورمه ناوخته په خپل وپاڼه او ټولنیزو شبکو د شهزاده آغا خان د مړینې خبر خپور کړي او ویلي دي چې هغه د اروپایي هیواد پرتګال په پلازمینې لزبن کې مړ شو. هغه شبکې زیاته کړه چې د نوموړي ځایناستې به وروسته اعلان شي. آغا خان پرمختیایي شبکې پر مخ لیکلي چې هغه تر مړینې وروسته به هم د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د مذهبي تړاو او اصل له توپیر پرته د هغوی خیریه کارونه دوام عمومي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوتیرش په ګډون د نړۍ ګڼو مشرانو د شهزاده کریم آغا خان په مړینه خوشحالي څرګنده کړې او د تعلیم او روغتیا په ګډون یې د ژوند په بیلابیلو څانګو کې د بیوزله کسانو لپاره د هغه د خیر ښېګڼې کارونه ستایلي دي. په افغانستان کې د سرطان یا کینسر په وړاندې د مبارزې بنسټ او وای په هغه هیواد کې د دې ناروغۍ د تشخیص درملنې او په اړه د عامه پوهاوي امکانات محدود دي. د دې بنسټ مشر شفیق شینواری د فروری په څلورمه مشالوي تویل چې په افغانستان کې د سرطان 90% ناروغان چې راډیوي تراپی د وړانګو په وسیله درملنې ته اړتیا لري د هغه ماشینونو د نشوالي له کبله اړ دي چې د درملنې لپاره ګاونډي هیوادونو ته لاړ شي. د دې ادارې له معلوماتو له مخې د 2023 کال تر پایه پورې په افغانستان کې د سرطان د ناروغانو شمېر 5 لک ته رسیدلی و. د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د سرطان ناروغانو د دقیق شمیر او د درمل لپاره د موجودو امکاناتو په اړه مشال اړیو پښتنو ته ځواب ونه وایو. اور سه خبر د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د فروری په 4مه یو وړاندیز اعلان کړی چې لمخ یې به فلسطینی کډوال له غزه تړانګي څخه وځي او امریکا ته به هغه اسمي ملکیت ترلاسه کړي او هلته د اقتصادي پرمختیا لپاره یو مثالی ځای جوړولو ته لاره هوار کړي. چې د ولسمشر ټرمپ په وینا زیاتره قانونه به پکې پرم نتوګه وسیدل شي. ولسمشر ټرمپ دا ناڅاپي وړاندیز د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د یو غټ خبری کانفرنس پر مهال اعلان کړ او ویل چې دا سخت اقدام ضروری دی ځکه چې د فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمن د لسیز رئیس روان جګړې ختمولو لپاره نورو هڅو نتیجه ورنکړه. ولسمشر ټرمپ په دې اړه نور تفصيلات ورنکړه چې فلسطینیان به چرته آبادوي خو زیاته کړه چې په نور هیوادونو کې د هغوی په مستقله توګه آبادولو کې به مرسته کوي. بلخوا د امریکا او اروپا لخوا درهګر ګرځول شوی ډلې حماس په دې خبر ټینګار کړي چې هم په غزا کې به پاتې کیږي. دا د مشالو خبرونه خبرونه مل مشال وړي واوریدل او اسکه رواني غړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصيل به هم واوري. په جنوبي وزیرستان کې سلور او فوجیان وډل شبي او وسلوالو درې پولیسوالا تختولې دي. ځای خلک په دې پیخو خپل اندېخني سرګندوي.
نو ته پولیس الکار زموري کو چې عوام ته تحفظ ورکو نو چې کلا تحفظ وته تا نوی ملاو نور داغه چې عوام ته بیا ته تحفظ ورکو.
په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت څېړنیز مرکز وای په 13 جنوري میاشت کې وسلوال بریدونکو زیاتواله راغلي دي. د دې وجوهات څه دي؟
لیک اف کوپریشن جګړه د زیات سیوا دي د ټولو ادارو ترمنځ همدا وجه ده چې د ترهګری خلاف یو موثر حکمت عملی چې کومه ده هغه تر اوسه پورې نه ده مرتب کړی شوی.
د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان د فوج مشر ته په یو لیک کې د خپل تګلارو د بدلولو غوښتنه کړې. د سیاسي چارو شنن کې دی لیک ته څنګه ګوري؟
لارز الله همواره کول غواړي چې سره سره ډایلوګ طرف ته خبره لاړ شي او ډایرکټ سره ګټه دی ته بات نه ښکاری او دا لوند کې د عمران خان طرف نه لوند ته لینینسي دا لوند کې سپیس ورکړي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو لمشال رادیو سره اوسه. مشال لري تاسو وګورئ خبري ساعت څنګه تاسو په خبرونو کې مووریدل. د بر جنوبي روسان د استخباراتي ادارې او چارواکي وای د فروری په 4مه وسلوالو په شکتوي کې د فوج پر امنیتی پوسټا په بریټ کې سلور اسکر وجلی او وې جوړل کړی دي. پر پوسټه د حملې ځمواري چا نه منلې. بلخوا د بر جنوبي روسان د پولیسو یو لړ پوری چارواکي د فروری پر 15مه د نومنو خول په شرط مشال لري چې وسلوالو د لادا تحصیل په سپینه مینا کې درې پولیس سرتيري ل خپل کورونو تختبولي دي. د پولیسو د تختونی ذمہواری هم لا چاند منلې. نور تفصيل اشتیاق می سیدرا کوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع پولیسو خفیہ ادارې چارواکیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سلوارم په 13 ورځ نه پیژندلې وسلاولې د شک توي سیمه پوځي پوسټ بریدکښې سلور سرتيري وجلی او ونورې پرار جلی کړې دي. او د تحصیل لادا سپینه میله کلینا یې د پولیسو درې سرتيري تشتاولې دي. په سویلی وزیرستان کښې د خفیہ ادارې و چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سلوارم په 13 ورځ مقصدان مال یولس بجې ناپیژندلې وسلاولې په تحصیل شکتوی شرکای سیمه راغزی پوځي پوسټ باندې برید کړای دی. او د وسلاولې سره د ډازو بدلون په نتیجه کې د پوځ سرور سرتیری وژل شوی او ون نور پر هرجلې شوی دی. چارواکي دا هم وویل چې وژل شوی او پر هرجلې شوی سرتیری په هلیکاپټر کې پوځي هسپتال ته منتقل کړی شوی دی او په سیمه کې پوځ د لټون عملیات پیل کړی دی. د سویلی وزیرستان پر ضلع پولیسو یو چارواکی د نوم نوشولې په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سلوارم په 13 ورځ مزدیګار مال ناپیژندلې وسلاولې د تحصیل لادا سپینا میلا کلینا د پولیسو درې سرتیری د خپل کورونو نه تښتولې دي او پولیسو د دغې پیښې مقدمه درج د سویلی وزیرستان سراروغه سیمې پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شیرزاده ماسید په ضلع کښې د امن حالات مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي. د سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل شکتوئی شرکائی سیم راغزی پوزی پوزبنے دبری او د تحصیل ادا سپینا میلا کلینا د درے پولیسو سرتیرو د تشتاول ذمہ واری یا تردا وقت پورے چا ہم مانلیے نہ دو. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
په اسلام آباد کې د امنیتي موضوعاتو یو څیړنیز مرکز وایي 13 جنوري میاشت په پاکستان کې یو واری بیا په وسلوال بریدونو کې زیاتوالی ریکارډ شوی دی. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په هغه حملو کې 250 نه زیات کسان وژل شوي چې په کې 208 وسلوال هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستو کې د خبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د نامنې د دې پیښو پر ضد ولسي احتجاجونه شوي دي. حکومت او فوج وایي د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دي او دا چې د وسلوالو په خلاف یې هدفي عملیات هم دوام لري. تفصیل عظمت اشاره کوي.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سیډنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز وایي په ملک کې د تیر کال د دسمبر په نسبت د روان کال د جنوري په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې 20% زیاتوالی راغلی. یاد ادارې د فروری په لومړۍ اونۍ کې جاری کړی خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د جنوري په میاشت کې 40 وسلوال بریدونو کې 215 کسان مړه شوي دي. چپکی د یادې ادارې مشر عبدالله خان مشال ریډیو ته ویل چې د جنوري د میاش په وسلوالو بریدونو کې د سلو نه زیات کسان جوبل شوی هم دي.
جنوري 2025 میں ایک خاص فینامینا یہ نظر آیا ہے
په کال 2025 د جنوري په میاش کې په خیبر پختونخوا کې د اغوا یا د تختولو په کیسونو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه پیښې په شمالي او په جنوبي وزیرستان ټنګ او لکی مروت کې مخې ته راغلی دي او دا د کال 2014 نه پس اړومبه داسې میاشت ده چې په کې د تختولو پیښې ډیر زیاتې سیوا شوي.
اپریل 2000 کسی بھی ایک مہینے میں سب سے زیادہ اغوا کے واقعات ہیں.
پی آئی سی ایس ایس پر خپل راپور کے وائی چیز جنوری پر میاش کی یوازی پر خیبر پختونخوا کے شپک سلوی خوصلوال بریدونے شوی چپکی نورلس بریدونا پر قبائلی ضلعو کی شوی. دا ادارے پر وینا دغه بریدونے کی 15 پیتہ کسان مڑے شوی دی. پاپې خبر کې خبريال ارشد یوسف زئی مشال ریډیو ته ویل چې په یخ موسم کې د وسلوالو بریدونه د زیاتې دوه یو وجبه پاکستان کې دننه د دوی استوګنی دي.
د دې په شا باندې یو وجه خدا کې دی شي چې د تحریک طالبان پاکستان چې کوم غړي دي چې کوم داغي فایټرز دي هغه اوس هم د افغانستان نه په غرونو کې په پټو لارو باندې پاکستان ته تګ را تګ جاری ساتي. اگر چې د دوی په کم بارډر کراسنګز دي تورخم شو یا بولدک شي یا داس نور لار دي پای باندې دوی را تګ ناممکناتو ته رسېدلې دي. هلته کې پاکستان ډېر ښه سیکورټي میکانیزم دی خو دوی بیا هم پټ پنا په داسې لارو باندې راتلی شي چې کوم د فورسز د نظر د لاندې نه وي یا هلته کې د هغوی موجودګي نه وي. دویمه دا خبره ده چې پاکستان چې کوم فورسز دي دوی ډېر عملیات وکړه په مختلف ځایونو کې دوی عملیات روان دي او مونږ بارها دا راپورونه اورو چې ځای په ځای باندې دغه ترهګر دوی نشانه کړي ټارګټ کړي دي خو بیا هم د دوی پټ پنا سپورټ ډیر زیات دی او هغه داسې سپورټ وی چې د دوی څخه خاص زنه دی معلوم د دوی یو سنټر نه وی دوی اکثر حملو کې او پنا شي دوه کسان درې کسان په موټر سایکل باندې راشي حمله وکي نو دغه هم یو وجه کې دی چې د دوی د حمله کمیږي نه بلکې مونږ وګورو نو مخکې به په جمع کې دغه حمله کمیدلې او څنګه چې به په افغانستان کې د فورن فورسز خلاف د افغان طالبانو سپرنګ اوفنسیو یا پسپرلی کې باغوی عملیات سیوا کول دا شنت کې به ټی پی هم کول خو دا ځل په جمعي کې هم د دوی حمله د دوی کاروایان کم شوي نه دي نو دا خی چې د دوی په پاکستان کې پریزنس په داسې ځایونو کې پریزنس ډیر دی چرته چې دوی ته حرکت کول تګ را تک کول مشکلات نه لري.
پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز په خپل رپورٹ کې وایي چې بلوچستان کې د جنوري په میاشت کې سلیریش وسلوال بریدونه شوي چې پکې 55 کسان مړ شوي دي. راپور زیاتوي چې تیر کال 2023 په اخیری ورځ وسلوال برید کې 13 د سیکورٹی فورسز کارکونکي مړ شوي دي. په اسلام آباد کې خبریال نظر الاسلام مشال ریډیو ته ویل چې باید د پاکستان حکومت د افغانستان حکومت سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره مذاکرات وکړي.
چې کله نه په افغانستان کې د طالبانو اقتدار راغلی دی نو هغه نه پس په دې حملو کې سیواواله راغلی دی او هغه بنیادی وجه هم دا ده چې الته کې زمونږ افغانستان کې کوم طالبانو حکومت ته هغه سره تعلقات هم خراب دي او مونږ د هغه سره چې کوم د ملټنسي باره کې کوم ایشوز دي هغه په صحیح توګه باندې اډرس کولو کې هم ناکام یو. نو همدا وجه ده چې التنه حمله چې کوم دي هغه ورس په ورس سیوا کیږي. بل طرف ته کومو ګورو نو یو جوائنٹ میکانیزم نشته زما په خیال کې لیک اف کوآپریشن چې کوم دي هغه ډیر زیات سیوا دي د ټولو ادارو ترمنځ. همدا وجه ده چې د ترهګرۍ خلاف یو موثر حکمت عملی چې کوم ده هغه تر اوسه پورې نه ده مرتب کړی شوی.
پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز په خپل راپور کې وایي چې په کال 2023 کې 950 وسلوال وجلی شوی وو. اداره وایي چې په کال 2023 کې وسلوال بریدونو کې 40% زیاتوالی راغلی او د مرګونو شرحه 21% سیوا شوې ده. عظمت علی شاه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
مشالو ته تاسې غوږی او نشتل ګوند د پاکستان پر ریاست غږ کړی دی چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د خو او بدو هغو ترمنځ د توپیر پالیسی ختم کړي او د ترهګرۍ مخنیوي قامي تګلاره عملی کړي. په خیبر پختونخوا په کرک کې جلسې ته په خپل وینا کې د عوامي نشتل ګوند مشر ایمل ولی خان وویل چې ګوند به په پاکستان کې د امن جمهوریت او د خیبر پختونخوا صوبې د حقوقو لپاره خپل مبارزه جاری ساتي. بلخوا د پاکستان حکومتي او فوجي چارواکي وایي چې د ترهګرۍ ضد مبارزې ترجمن دي او د وسلوالو پر ضد بې توپیر عملیات هم دوام لري. نور تفصیل ته ممتاز بنگش په دې رپورت کې ورو.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر سېنېټر ایمل ولی خان ویلي نه یوازې د وسلوالو پر ضد عملیاتو مخالفت کوي بلکې د دوی سره د مذاکرات او ملګرتیا به هم ونه کړي. حکومت او ریاستي ادارې د باید په دې لړ کې پالیسی جوړ کړي او په هیواد کې د باید نېشنل اکشن پلان عملی کړي. نوموړي د فبروري په 14مه کارګ ضلع کې د خان عبدالغفار خان و دشم او د خان عبدالعلي خان 19 کلین په مناسبت جوړې شوې یوې غونډې ته په خپل وینا کې ویلي ریاست د باید په سیمه کې امنیت پر ځای کولو لپاره خو بدو طالبانو ترمنځ توپیر ختم کړي او د دوی په اړه یو څرګنده پالیسی جوړ کړي. نوموړي زیاته کړه د دوی د ګوند جنگ مذهب او ذات په نوم نه دی بلکې دوی د پښتنو د وسایلو لپاره جنگيږي او په هواد کې امن جمهوریت او صوبایي خپلواکي لپاره به دوی خپل جنگ جاری ساتي.
تر کومه پورې ودا چغه وو چې په خوره کې سلرو په کورونو کې مګیس شکل پورې بچره وو کومن هر سونه تپوس کړي کومن هر سونه احتجاج کړي دي هغه بل لخ نور هم زور ور شوي دي او بیا را ته نور لنجي جوړ کړي دي او نور مسلې را ته جوړ کړي دي او وي نه په ملاوي کې او دلته مسله دا ولته مسله دا بیا زما اوستا هغه حق ته پاره ما وجنه لګیا دي.
نوموړي د رسنیو په ضد جوړ شوي پیکا اکټ یو تور قانون بللی او وایي وګداران د دې قانون د لارې په رښتیاو کدغن لګول غواړي. دوی په صوبایي حکومت هم نیوکې وکړي او صوبه کې په ناامنۍ اندېښنه ښکاره کړې. په دې مهال د یادګن صوبایي مشر میا افتخار ویلي پښتونخوا د وسایلو په لحاظ یوه شتمنه سیمه ده، خو د سیمې خلک د خپل حق نه محرومه ساتل شوي. د پښتنو وسایل قبضه شوي او په صوبه کې جنګ مسلط شوی. که پښتانه غواړي چې په خپلو وسایلو واک ولري او په سیمه کې امنیت راشي، نو باید دوی دې یو موټی شي.
دا گیس پخپلوی دا د خویندو مندو چې زمونږ په لون بي عزت کې دې ته میدان کې ودرېږي، دا د پلار نیکه پر کیم چې په واه کې دې ته ودرېږي، دا چې زمات ماتونه شهیدان کې دې دا بچکوي، زمات کونه چې شهیدان کې دې دا بچکوي، دا بچا خان د ولی فن په فکر به عمل کوي.
غونډې ته په وینا کې د ګوند ځلی مشر شاه نواز خټک وویل سیمې نه د ګیس پایپ لاین تر پنجاب غزیدلې، خو د دوی خپل خلک په کورونه کې ګیس نه لري، هسپتالونو او تعلیمي ادارو کې سهولتونه نشته او ځوانانو کې د نشه یزو توکو استعمال زیات شوی. باید چې حکومت دې ورته سهولتونه ورکړي او د روزګار موقع دې ورته پیدا کړي.
دا زرخیز خوره دو د تیرو شلو کولنا دلته کې ګیس وروزی، خو دا څومره خلک چې نو سي دو په کور کې ګیس نشته. دا زرخیز هم ځکه دو مدنیاتو نه ډک هم ځکه دو خدای په کار سر کړی دي، خو ظلمون یې درکړي.
دا په داسې حال کې د چې د خیبر پښتونخوا په قبایلي او جنوبي ضلعو کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې. په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په نوم د سولې د مطالعاتو یوې څېړنیزې ادارې په خپل کلنیز رپورټ کې ویلي چې په هیواد کې په کال 2024 کې ټولې 521 وسله والې حملې شوې، چې په کې 252 کسان وژل شوي. خو د خیبر پښتونخوا او پاکستان حکومتونه وایي چې د ترهګرۍ ضد مبارزې ته ژمن دي او دې لړ کې اقداماتو ته دوام ورکوي. ممتاز بنگش، مشال ریڈیو، کوہاٹ.
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم ابری دلائی سی دلتون پزائی کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکی.
مشر لوی تاسې غوږې دا جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن افغانستان سره په خرابیدونکو اړیکو اندېښنه څرګنده کړې ده. نوموړي د فروری په څلورمه په اسلام آباد کې خبری کانفرنس پر مهال د پاکستان په خارجه پالیسۍ هم نیوکه وکړې. د ویل چې له افغانستان سره د اړیکو بحالولو پر ځای خرابولو په لور روان دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې رستو کې اړیکې اترنګلې شوې دي. نور تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې وکړو.
مولانا فضل الرحمن وای د پاکستان لخوا د افغانستان سره د معاملاتو سمولو په ځای د خرابیدلو په لوري روان دي. مولانا فضل الرحمن دا خبره د فروری په څلورمه په اسلام آباد کې د یو خبری کانفرنس پر مهال کړی ده. مولانا فضل الرحمن د پخوانی پوځي واکمن جنرال ضیاء الحق نواخلا تر اوسه پورې د افغانستان په اړه د پاکستان په خارجه پالیسۍ نیوکه وکړه او وی ویل
افغانستان کې سات معاملات خراب کرنے کی طرف جا رہے ہیں.
مونږ له افغانستان سره د معاملاتو خرابولو په لوري روان یو. مونږ په پاکستان کې اوسېږو او زموږ رسنۍ هغه خبر ورکوي کوم چې هغوی ته ورکړی کیږي. نو دې خبرې له هوا ورکول کیږي چې له افغانستانه افغانیان راځي او په پاکستان کې کاروایانی کوي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه خلک به په څومره شمیره کې وي او آیا دا به د افغانستان د واکمنانو په اجازه دلته راځي؟
اور کیا وہ افغانستان وہاں پر امارت اسلامیہ کی اجازت سے آ رہے ہوں گے؟
مولانا فضل الرحمن د پاکستان په پالیسیانو نیوکی وکړي او تورې پورې کړو چې تل د پاکستان له خوا د افغانستان په معاملاتو کې مداخلت شوی دی. شینن کې وایي د مولانا فضل الرحمن پرنګ د پښتونخوا نور سیاستوال هم په دې نظر دي چې د افغانستان سره روان معاملات اوس د طالبانو په واکمنۍ کې هم د خرابېدلو په لوري روان دي او د اړیکو سمولو لپاره چټک ګامونه پورته کول پکار دي. په پیښور کې خبريال او شینن کې کاشف الدین سید په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي
یو خبره خدا ده چې تر څو پورې د افغانستان سره د تعلقاتو خبره ده، نو پاغي باندې زما په خیال چې دلته کې څومره هم خلک دي هغه ته تشویش ته او تاسو ته بیا دي چې تیرو سروزو کې دلته کې د آرمی چیف دا غو ملاقات د خیبر پختونخوا د سیاسي مشرانو سره شیو، هغه کې هم دا خبره باندې غور شیو او تقریبا ټول ورته دا ویلو چیرا افغانستان سر تعلقات منتے ٹک پکار دیا و دام چیرا پا زمان پا اسٹیبلشمنٹ کے دننا ہم دا خبر موجود دے چیرا دا تعلقات خب پکار دیا و سمول پکار دی
پاکستان دریز دریز چی پا افغانستان کی تحریک طالبان پاکستان او زین نور وسلوال پتن زیون لری او لہا غزایا پا پاکستان کی بریدونا تنظیموی خو افغانستان په بیا بیا دا تورونه رد کړی دي. البته د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په دور کې د افغان طالبانو په مرسته د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات شوي وو او هغه مهال د دواړو خواو ترمنز اوربند هم شوی وو، خو بیا وروستو هغه مذاکرات سره نتیجې ته نه وو رسیدلی.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
مشال ته تاسو غواګې د پاکستان په هوني وزیر اعظم او د حکومت مخالف اګون تحریک انصاف بنسرګر عمران خان د فوج مشر جنرال آصف منیر ته یو لیک کې غوښتنه کړې چې خپل تګلارې بدل کړي. په لیک کې ویل شوی چې فوج باید په عیني حدودو کې پاتې شي، له سیاست ځان لري وساتي او تحریک انصاف پر ضد ګامونه خستو پر ځای امنیت ساتلو ته پام وکړي. د سیاسي چارو شړونکي د تسنګ ګوري تفصیل اسلام آباد رشید خټک راکوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان د پوز مشر جنرال آصف منیر ته یو پرانست لیک لیکلی دی او غوښتنه ترې کړې ده چې خپله پالیسي بدله کړي. په دې لیک کې چې پر رسنیو او د عمران خان په ایکس یعنی پخوانی ټویټر خپور شوی دی، ویل شوی دی چې د تحریک انصاف د غړو په ضد ګامونو اخیستلو او په سیاست کې د لسوهنې له وجې د پوز او اولس ترمنځ فاصلې زیاتې شوې دي. عمران خان چې د تیرو نیم کال راسې په زندان کې بندي دی، جنرال آصف منیر ته ویلي دي چې دغه فاصلو ختمولو لپاره پوز باید په آئینی حدودو کې پاتې شي او په سیاست کې د لسوهنې په ځای د ملک امنیت ساتلو ته پام وکړي. د یادونه وړ ده چې پوز بیا بیا په سیاست کې د لسوهنې تورونه ردوي. په داسې موقع چې عمران خان په خپله د درغلیو په مقدمو کې په زندان کې دی، د دې لیک څه ارزښت دی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال رډیو ته وویل چې عمران خان بیا د پوز سره خبرې اترې شروع کول غواړي، خو داسې ښکاري چې دستي به هغه کومه ګټه ترلاسه نه کړي.
دې خط دینه جات اهمیت نشته چې لږه تکې اغې لږه لار ور کول غواړي، لږه لار زاله هموار کول غواړي چې سره سره ډایالوګ طرف ته خبر لاړ شي، خو ډایرکټ سره ګټه دې ته ماته نخ کاری. او دا لږه تکې د عمران خان طرف نه لږه ته لینینسی دا لږه تکې سپیس ور کوي ان مے بی چې دا سپیس پوجا ملټری اسټابلیشمنت خپل مقصدونو کې کامیاب شي، اغې اچ خپل سٹانس نه پری دی. ان اني کیس پی ټی آی یا عمران خان به خپل سٹینډ نه پشاکیږي الوه مسالال کیږي.
د پوز ویان پر رسمي توګه د عمران خان د لیک په اړه سن دی ویلي، خو پوز ته نږدې سرچینو رسنیو ته ویلي دي چې جنرال آصف منیر ته تر اوسه د عمران خان کوم لیک نه دی رسیدلی او نه هغه په داسې لیکونو کې دلچسپي لري. هسې هم د پوز مشر ته لیکل شوی لیک هغه ته نیغ په نیغه نه ورسي، بلکې د پوز د خاصو کړیو نه تیریږي. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علی مشال رډیو ته وویل چې حکومت هم د تحریک انصاف سره مذاکرات شروع کړي وو چې په ملک کې سیاسي تودوخه کمه شي، خو تحریک انصاف هغه مذاکرات ختم کړل ځکه چې په خبرو اترو کې خپله ګټه نه لیده.
پاکستان تحریک انصاف چې کومه ګوند دی چې کومه بیانیه ده، هغوی ته د سیاسي جماعتونو سره، د سیاسي ګوندونو سره، د سیاسي خلکو سره چې کومه خبرې اترې دي، د هغې نه هغوی ته نقصان وو. نو په دې وجه باندې دغه مذاکراتو نه لاس په سر شو او یو واري بیا یې لکه فوز ته خواست وکړو چې هغې د خپل کردار ادا. په پاکستان کې د بده مرغه هم دغه د طاقت مرکز دی، عمران خان ته معلوم دی دغه مرکز، هم هغوی ته رجوع کوي په ځای د دې چې پارلیمنت ته راشي، په ځای د دې د سیاسي ګوندونو سره کینی، نو هغه لکه ډایرکټ د فوز نه غوښتنه کوي چې فوز په لاس کې ارسدي. او حقیقت هم دغه دی چې د پوسټ پلاس کې دی هر څه په دغه وجه باندې چې کمندانو پی ټی آی هم پوسټ ته رجوع کوي.
د یادونه وړ ده چې عمران خان د پاکستان چیف جسټس یحیی افریدی ته هم په 1 جنوري یو لیک لیکلی وو او غوښتنه یې ترې کړې وه چې په ملک کې د هغه په وینا د ظلم او زیاتی مخنیوي او د خلکو د ګیلو ختمولو لپاره کمیشن جوړ کړي، خو دې لیک څه اغیز و نه کړو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپاش پک 21 کیلو هرتز د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 13500 15215 شپېته او 1380 کیلو هرتز او د ماخام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپا شپږ 120 کیلو هرتز اوریدلی شي.
مشال لیدو تاسو غوږی دروانه غړې نمای برخه ته راورسیدو. تاسو ته به د خبرونو لنډیز وای. د بر جنوبی روسان د استخباراتي ادارو یو چارواکي د لومړي خبرو په شت مشال تویل چې بیګا شاوخوا 11 بجې د شکتوی په شرکې سیمه کې نامعلومه وسلوالو په رغزی فوجي پوسټه برید کړی چې په کې څلور فوجیان وژل شوي او زخمیان دي. بلخوا یو پولیس چارواکي د لومړي خپلو خبرولو په شت مشال تویل چې د لدی تحصیل په سپینه مینه کې د فروری په څلورم مازیګر مهال نامعلومه وسلوالو درې پولیسوالا تختوبل دي. د دوړو پیخو ذمہواری چاند منري. په خبر پختونخوا کې د بلدیاتی ادارو استادو د فروری 11 څخه یو واری بیا احتجاجونو پیلولو اعلان کړی دی. د بلدیاتی استادو د فروری په څلورمه په خبر کې غونډه وشوه چې پکې د غوښتنو نه پوره کېدو په صورت کې په درې پړاوونو کې د احتجاج کولو ویلي دي. حکومت د دوی تازه غوښتنو په اړه سندي ویلي. د عوامي نشلګون مرکزی مشر او سینیټر ایمل ولی خان د پاکستان په ریاست غږ کړی چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د خو او بدو هغو ترمنځ د توپیر پالیسي ختمه کړي او د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان په بشپړه توګه عمل کړي. نوموړي دا څرګندونې د فروری په څلورمه په کرک کې د خپل ګوند یوې جلسې ته په وینا کې کړي. بلخوا د پاکستان حکومتي او فوجي چارواکي وایي چې د ترهګرۍ ضد مبارزې ته ژمن دي او دا چې د وسلوالو په خلاف بې توپیره عملیات روان دي. دا ژمنه د فروری په څلورمه په راولپنډي کې د فوج د مشر جنرال آسم منی په مشرۍ کې د کور کمانډرانټ په غونډه کې یو ځل بیا تکرار شوه. دا خان پر مختی شبکې بنسټګر او مشر او د اسماعیلی شیعه مسلمانانو روحاني لارښود شهزاده کریم الحسینی آغا خان څلورم په اتاتیا کلنۍ کې وفات شو. آغا خان پر مختی شبکې د فروری په څلورمه ناوخته په خپل ویبپاڼه د نوموړي د مړینې خبر خپور کړی. په افغانستان کې د سرطان یا کینسر په ناروغۍ په مبارزې په وړاندې بنسټ وای په هغه هیواد کې د دې ناروغۍ د تشخیص درملنې او په اړه د عامې پوهاوي امکانات محدودې. دا خبره د بنسټ مشر شفیق شنواری پرون مشال لري تکړه. بلخوا طالبان حکومت په دې اړه سندې ویلي او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د فروری په څلورمه یو وړاندیز اعلان کړی چې لمخې به یې فلسطینی کډوال له غزې تړانګې څخه وځي او امریکا ته به د هغه سیمې ملکیت ترلاسه کړي او هلته د اقتصادي پرمختیا لپاره یو مثالي ځای جوړولو ته لاره هواره کړي. ولسمشر ټرمپ دا ناڅاپي وړاندې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په یو غټ خبری کانفرنس پر مهال کړی دی. دا خبرونه لنډیز مو واردل. خو تاسو فهم د نور رپورټونو په لور راغړم. امکان دی چې امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې خپل اداره یو اس آی ډی وتړي ځکه چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره وایي د دې او ورته نورو اقداماتو په ترڅ کې حکومتي خساره کم کړي. دا چې د دې ادارې بندول به د پاکستان په شمول د سیمې او نړۍ پر هیوادونو څه اغیز وکړي دا بل دوت خټکه وو.
دا سیخکاری چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ حکومت د امریکا نړیواله پرمختیایي اداره یا یو اس ای آی ډی بندوي. نړیوال مرستندوی سازمانونه ګمان کوي چې دا اقدام به د اغوی په وینا تباه کوونکي نتایج ولري. ایلون مسک چې د حکومت لګښتونو راکمولو په اړه د ولسمشر ټرمپ د ډلې د سر کسته دا ولري چې ورته اقداماتو سره دوی د حکومتي تاوان زر ارب ډالر راکموي شي. د یو اس ای آی ډی ویب پاڼه د فبروري په دریمه بند شوې. د ملګرو ملتونو په وینا یو اس ای آی ډی د نړۍ ټولو بشري مرستو تر 70% زیاته مرسته برابروي. د ولسمشر ټرمپ په وینا سخدري زلیونیان دغه اداره چلوي. خاغلی ټرمپ د فبروري په دوهمه خبريالانو ته ویل مونږ به دوی وباسو او بیا به مونږ فیصله کوو. د ولسمشر ټرمپ د دغه بیان ورستو سینن ټلویزیون او رويټرز خبري ایجنسی خبر ورکړ چې د یو اس ای آی ډی د امنیت د بخ دوه لوړ پوړي چارواکي ورستو له اغي په جبري رخصت استول شوې دي چې د ټرمپ د حکومت لخوا جوړ کړل شوې ډاج یا د حکومتي کارکړدګي اداري چارواکي د یو اس آی ډی کمپیوټر ته د رسایینه منع کړل. یو اس ای آی ډی چې د امریکا د کانګرس لخوا منزوري شوی د بهرنۍ لګښتونو بلین ډالر تر خپل انتظام لاندې لري. ایلان مسک د یوې جنايي ادارې په نوم یادوي. ایلون مسک وای وخرا غلې دې چې دا اداره یعنی یو ایس ای آی ڈی لمنځه ولاړ شي. د امریکا د سینیټ د بهرنۍ اړیکو کمیټې د ډیموکریټ ګوند د سینیئر غړو یوې ډلې د فبروري په دوهمه د بهرنۍ چارو وزیر مارکو روبیو ته یو خط استولې چې پکې یې د ټرمپ د ادارې لخوا د دغه اقدام یعنی د یو ایس ای آی ڈی د بندولو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د خاغلی روبیو په مشرۍ د بهرنۍ چارو وزارت د جنوري په 23مه نیټه د ټرمپ د هڅې په برخه کې د بهرنۍ مرستو د پروګرامونو لپاره د تازه فندونو د بندولو امر کړی. د ټرمپ د یو فرمان په ترڅ کې د بهرنۍ پرمختیایي مرستو د نوي ورځنۍ ځنډ غوښتنه شوې وه تر څو د هغه مرستو د موثر کېدو او د امریکا د خارجه پالیسۍ سره د مطابقت ارزونه وشي. شنون کی نظر لري چې د یو ایس ای آی ڈی د مرستو د پروګرامونو بندیدل د نړۍ د نورو غریبو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان او اوکرين په جنگ ځپلو خلکو هم بد اغیز کوي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال د تاسې اغواګي اغا خان شبکی او اسماعیلی فرقی روحانی مشر شہزادہ کریم اغا خان پرون د ورپیخی ناروغی نه امر شو. د هغه په مړینه د ملګرو ملتونو مشر او د نړۍ غنو مشرانو خواخوږي اخکار کړی ده. نو مړ د اغا خان خیریه بنسټ تر چتر لاندې د نړۍ په غنو هیوادونو کې به له مذهبي توپیر بشری خدماتونو اداره کول. نور تفصیل د نجیب امیر په دې رپورت کې.
د اغا خان پرمختي پروګرام مشر او د اسماعیلی شیعه مسلمانانو روحاني لارښود شاهزاده کریم الحسینی اغا خان سلورم په 30 کلنۍ کې مړ شو. اغا خان پرمختي پروګرام د فبروري په سلورم ناوخته د شاهزاده اغا خان د مړینې خبر پر خپلې ویبپاڼې خپور کړې. ویل دي چې هغه د اروپایي هیواد پرتګال په پلازمینا لیسبن کې ومړ. هغه شبکې زیاته کړې چې د نوموړي ځایناستی به وروسته اعلان شي. اغا خان پر مختیایي شبکې پر مخ لیکلي چې دغه تر مړینې وروسته به هم د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د مذهبي تړاو او اصل له توپیر پرته د هغوی خیریه کارونه دوام عمومي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوتیرش په ګډون د نړۍ ګڼو مشرانو د شاهزاده کریم اغا خان پر مړینه خواشینی څرګنده کړې او د تعلیم او روغتیا په ګډون د ژوند په بیلابیلو څانګو کې د بېوزله کسانو لپاره د هغه د خیر ښېګړې کارونه ستایلي دي. شاهزاده کریم اغا خان د 1906 زیږدیز کال د ډسمبر په 14مه د سویټزرلینډ په جنیوا ښار کې زیږیدلی. دا غنی ک سلطان محمد اغا خان دریم له دود برعکس د خپل زوی شاهزاده علی خان پر ځای خپل مسی شاهزاده کریم خپل ځایناست ټکلو. په 1905 زیږدیز کال کې د سلطان محمد اغا خان تر مړینې وروسته شاهزاده کریم په 40 کلنۍ کې د اسماعیلیانو د 9 سلوېښتم روحاني مشرتابه مسولیت پر غاړه واخیست او د اغا خان سلورم په نوم ونومول شو. د شیعه مسلمانانو اسماعیلی فرقه شاوخوا 15 میلیونه منونکي لري چې یو شمېر یې په پاکستان او افغانستان کې هم دي. شاهزاده کریم د اغا خان پرمختیایي شبکې بنسټګر او مشر هم او د افغانستان او پاکستان په ګډون د نړۍ په شاوخوا 15 هیوادونو کې د میلیونونو ډالرو په لګښت ودانۍ روغتونونه ښوونځي او کورونه جوړ کړي دي. هغه شبکه د پرمختیایي او رغنیزو چارو لپاره شاوخوا 1 میلیارد یا ارب ډالره کلنۍ بودیجه لري. د شبکې تر چتر لاندې اغا خان بنسټ د اغا خان روغتیایي خدمات د اغا خان د پلان او جوړونې خدمات د اغا خان اقتصادي خدمات او یو شمیر نورې ادارې شامل دي چې د ټولو سارنه شاهزاده کریم اغا خان خپله کوله. د نړۍ شلو هیوادونو هغه په بیلابیلو اعزازونو او جایزو نازولې. بلخوا د نړۍ 1990 پوهنتونونو شاهزاده کریم اغا خان ته د ډاکټورا اعزازي سند هم ورکړو.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
مشال د تاسې غوږی د بر جنوبی روسان د شکتوی تحصیل اوسیدونکي د موبایل نتورک تړل کېدو له وجې شکایت کوي. د هغه سیمې یو قومي مشر ملک سید انور مشال وی چې دوی له تیرې یوې میاشتې راهیسې له دې ستونزو کړیږي. د نوموړي په خبره فوجي چارواکو ورته ویلي دا مسله په شمالي روسان کې د موبایل شبکو د ټاورو ویجاړېدو له کبله رامنځته شوې ده. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بر جنوبی روسان یو استازي زبیر وزیر بیا وایي د ستونزې په د هوارې په اړه له اړوندو ادارو سره خبرې شبی دی او جربا دا مسله هوارکړي. تفصیل د اشتاک مسید پر رپورٹ کې ورو
د سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل شکتو یو سی دن کې مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت یې د تیرې یوې میاشتې راهیسې موبایل نتورک بند کړی دی چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د شکتو سیمې یو مشر ملک سید انور په دغه براکښې ویایي
خلک ته یو سہولت ملو شوی وو د موبایل نتورک چې نت خو نه و صرف کال او سہولت ورته موجود وو. تقریبا یو میاشت کیږي چې د خلک نه هغه سہولت هم کټ شوی دی. بیا په دا باندې مو د آرمی سره خبره وشوله چې دا تو سیویل باندې کړی دی. بیا آرمی وویل چې دا خو چا پر شمالي وزیرستان شه دوی دی ادرې د موبایل ټاور چکیم دی باندې د مکا کړی دو آی ورزاوی دی نه دغه علاقې کنکشن دی یغه سره دی په دا وجه باندې ور چکیم دی نشته دی. بهر حال دا خو د حکومت د ریاست ذمہوری وی دا بنیادی حقوق شرو درې
د موبایل نتورک بندش په وجه د خلک مشکلات د شکتو سیمې یو سي دین کای مشال ریډیو ته په درنګ بیانوي.
موجود بندے کورتا ٹانگ دی خان کے راچے تا رمی شدری میں باندھے خال غریبوں
تحصیل شکتو سے دن کے دے موبائل نیٹورک بحال کولے غشتنے پا براکشے دے ضلع نا دے قومی اسمبلی نمائندہ زبیر وزیر مشال ریڈیو تا پا درنگ وجا غیدہ دے سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل شکتو یو سی دن کی دے حکومتی چارواکیوں نے دا غشتنا ہم وکڑا چھ دیسی میں موبائل نیٹورک بحال کولے دے پورا دا زر بڑواندی گامونا پورتا کی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلې شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
مشال ریډیو ته تاسو غواګي د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د هغه هیواد له حکومت غوښتي چې د 2024 کال د نومبر په 26مه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج پر مهال د خوډپ خیخو پیخو رڼې پلټنې وکړي. د ادارې د فروری په 3مه په خبرکړي یو خبر پاڼه کې ویلي چې په هغه پیخو کې د بلل شوو او ټپې شوو کسانو په اړه د اسلام آباد د روغتونو چارواکو سم معلومات نو ورکړي او ملکی رسنیو هم تر ډېره حده هغې په اړه غلي پاتې شوي وو. د بشری حقوقو کمیشن وایي دا متضاد دعوی باید د دې پلټنې وشي. تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
د بشری حقوقو کمیشن غوښتنه کړې حکومت د 26 نومبر د پاکستان تحریک انصاف احتجاج پورز دلانجی پلټنې وکړي. دوی د فروری په درېمه په خپل ویپانه دا هم غوښتلی دغه لنجې په لړ کې د تحریک انصاف او د نورو سیاسي ګوندونو ترڅنګ د هغه تنانو کورنۍ سره هم خبرې وکړي چې په دغه ورځ وژل شوی. د کراچی پوهنتون پخوانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان مشال ریډیو ته ویلي کمیشن تر هغې وروستو چې مکمل تحقیقات وکړي کوم رپورټ او یا خبر پاڼه جاری کوي. او په دې خبر کې دوی دا هم لیکلي دي چې حکومت ته زور زبردستی نه کار اخیستی او د خپلو اختیاراتو نه تجاوز هم کړی. ظاهره ده چې دې ټولې مسلې رڼې پلټنې پکار دي چې راتلونکي وختونو کې په داسې سیاسي غونډو تشدد نه کیږي. ګورخه دا 1903 اویمو چې متحده اپوزیشن جلسه په لیاقتبخ پنډی کې د نېشنل عوامي ګوند په زرګونو کارکوونکو ورغلو د ذوالفقار لیبټو حکومت په هغه مظاهره چانو باندې ډزې وشوې. دا غي ورستو ډیر اړې غړې هم جوړ شو. ما ته یاد دي چې اجمل خټک دا غي نه پس کابل ته تریو نو هغه شن حالات خو دوباره نه دي جوړول پکار. د دې پلټنې ډیر ضروری دي او چا چې هم د طاقت استعمال کړي نو په دې عملیات پکار دي.
استعمال کیه طاقت کا ان کے خلاف قانوني کاروایی ہو رہی ہے.
تیر کال پښپګوښتم د نومبر تحریک انصاف د ګرد پاکستان خپل د ګوند غړي راغون کړي. اسلام آباد کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د ازادي دود پر احتجاج کړو. هم په دغه ورځ د پاکستان تحریک انصاف د داوود سره سم ګڼ شمیر غړي په ګولو وژل شوي او زخمیان شوي هم وو. د کمیشن خبر کې دا هم ویل شوي دي چې د تحریک انصاف کارکونکو لیندې اوخ کې بیان کې ګیسونه او وسلې هم د احتجاج ځای ته وړې وي. د تحریک انصاف ګوند یو مشر او د خیبر پختونخوا صوبی وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور هم د سمانومی ټلویزیون چینل سره د فروری په درېمه په خپلو خبرو کې ویلي د دوی ای ګڼ شمیر خلک وژلي خو شمیرای ونه خوده. علی امین ګنڈاپور نه چې پختنه وشي چې دغه چا وژلي نه هغه بیا دا ځواب ورکړي.
ګولیاں نه چلایي حکومت نه چلایي آرمی سے چلوائی پولیس سے چلوائی اور گورنمنٹ نے آرڈر بھی کیا گولیاں چلانے کا.
کولے حکومت چلا بولی دی آرمی او پولیس چلولی د چلولو امر مو حکومت جاری کړو. زمونږ تنان وجل شوی دی په ګولو زخمیان شوی هم دی او دا پر ریکارډ دی. حکومت ته دې د مننن رحم انکار دی. زمونږ په دې خبره هم توت بحث شو د وزیر اعظم سره چې هغه وویل چې هیڅ نه دی شوی. خو بیا ورستو نو سردار وویل چې د مذاکراتي کمیټې اجلاس کې بعد کمیشن ته جوړولو په غوښتنه باندې خبرې وکړو.
تو یہ پھر معاملہ وہاں پہ اٹھا لیں گے.
کمیشن په خپل خبر کې دا هم لیکلی دی دوی د روغتونونو سره رابطه وکړي له هغه ځای ډاکټرانو ورته هیڅ معلومات ورنکړل. د داخله وزیر سره هم د رابطه کوشش وکړو خو هغه هم څه جواب ورنکړ. کمیشن بیا لیکلی د حیرانتیا خبره ده ده چې ملکی میډیا هم په دغه پیښه باندې غلې و چې وجه ریاستي ځورونه او بیا شاید خپل سنسرشپ و. تحریک انصاف ګوند دا وکړی و چې په دغه ورځ د 1000 نه زیات تنان گرفتار شوی هم چې زیاتره په دغه وخت په ضمانتونو آزاد شوی دي. خو بیا هم د گرفتار شوی او شمیره کوټلې نه ده. په هغه ورځ او له هغه وروسته د وفاقي حکومت لخوا بیا بیا ویل شو دوی هیڅ څه وګولې نه ده چلولې او نه څوک وژلې. البته داوی کړو چې دغلته پولیسو او رینجرز ځواکونو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې شو. د بشری حقوقو کمیشن په خپل جاري شوی خبرپاڼه کې دا هم لیکلي دوی د هغه وو مظاهره چانو چې په دغه پیخه کې په مبینه ډول وژل شوی د کورنۍ سری خبرې کړي. خو دوی دا بیا نه دي لیکلي چې ګنې مړ شوی تنانو شمیره وو ده او کده دینه زیاته. په دغه ورځ په مظاهره چانو د ډزو او د احتجاجانو د وژلو نه هم د مسلم لیگ نون سره تړاو لرونکي سینیټر افنان الله د حکومت په وینا انکار کوي. هغه د فروری په درېمه د هم نومي ټي وي چینل سره خبرو کې ویلي د دوی خو یو تن وای چې زر دی بل وای چې 200 اتیا دی بیا بل وای چې سل دی بل وای چې اتیا دی بل وای چې 50 دی. نو چې 200 ته خبر راشي نو ستاده خبر حیثیت نه پاتې کیږي. کمیشن دا هم لیکلی دی په دغه ورځ د سیاسي ډلې احتجاجان په مبینه ډول وژل شوي نو سکیورټي غړو هم د وژلو مبینه اطلاعات راغلي. کمیشن دا هم لیکلی دی چې دوی اندېښمن دي چې داسې تورونه چې د وژل شویو تنانو کورنۍ خپلو مړو پسې روغتونونو ته ورغلي وي انتظامیه د کورنیونه دا باور اخیستی و چې دوی به هیڅ یوه قانوني کاروایي نه کوي او د باور تر اخیستو یې مړي له ځان سره ساتلي و. شاهنواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
مشال لته تاسو غواګي د ملګرو ملتونو د یو نوی راپور خای چې په پاکستان کې د خزو د حامل کېدو په شر کې کمواله راغله دي. دا راپور د جنوري په 30مه د ملګرو ملتونو په وپاڼه خبر شوې دي. بلخوا په پاکستان کې پر خندانی منصوبه بندي کارکونکو ادارې وای په هغه هیواد کې د خزو د حامل کېدو شر وسه هم زیاته ده ځکه چې د آبادی په لحاظ پاکستان د نړۍ 5م لوی هیواد دی. د خلدنیاز راپور اورو چې د یوې میرمنې په غږ پیلېږي.
ډیر سړی خو پکې لادام و چې یاره زموږ مور پلار بچ دی نو لس لس ماشومان پیدا کولو نه.
دا د نوخار ضلع دیرش کلنه فرادا. فرادا درې بچو مور ده. دا وایي ټولنه کې اوس هم ښځو سره دا اختیار نشته چې څومره ماشومان به پیدا کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې فرا اوی د زوی په خواهش کې اکثره خلک زیات ماشومان پیدا کړی.
دو درې کال پورې چې کم دا خاص کیر کول وی غل کسونه ګران کار دی نو دا ټول تکلیفونه مور تیرې یو دا غینه باوجود غي سره دا اختیار نه زوم چې لکه دا یو مور سره ډیر زیاتې دی په دینن سبا په وخت کې چې لکه زمو خزو سره دا پاور نشه شي یربې مونږ دا وای چې زمو د دوه ماشومان وی درې ماشومان دی.
د ملګری ملتونو د حاملې زنانو عالمی شمیرو راپور کې د نړۍ مختلفو ملکونو حکومتونو باندې زور ورل شوی چې د کم عمرې ودونو باندې پابندي لګول سره د خزو تولیدي صحت ته پاملرنه وکړي او دوی ته د صحت اسانتیاګانی ورکړي. که څه هم ټولنه کې د ماشومانو زیږولو فیصله سړی کوي ولی اوسنۍ جنکۍ وایي دوی به هڅه کوي چې دغه فیصله خزه او خاوند په شریک وکړي. د مردان دویش کلنې یوې جنۍ چې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو سره خبرو کې اوې نوی کول کې د خاندانی منصوبه بندۍ په اړه ډیر پوها راغلی ده.
زه غنم چې سمره دا ماشومان دا تعداد کم وی نو دومره چې کم دینو خزبا چې کم دینو هغه با پراپر ریټ ټایم ورکول شي صحیح طریقې سره باغی تربيت کول شي ځکه چې هغه کله صحت ناغټی کوي نو هغه هر څه کول شي چې کله صحت ناغټی نه وي نو هغه بیا هیڅ هم نه شي کولای. دویم ریزن د دې کم ماشومان او زویم چې شاته ده دي چې مونږ کم نن سبا مهنګای ته وګورو یا کم مونږ خرچو ته وګورو مونږ د ماشومانو سکولینګ ته وګورو دا غي د ډاکټر خرچې ته وګوري د ټیوشن خرچو ته وګورو نو چې دا ټول خرچې مونږه مد نظر ساتو نو بیا په کار دي چې څومره زموږ ماشومان کم وي نو دغه بیا په هغه وجه باندې مونږ دغه ښه تربيت کولی شو ښه سکولینګ کې دي شي.
ډاکټر کاشف علي خان وایي زیات ماشومان د خزو صحت باندې بد اغیز پریباسي. د چارسدی په یو روختون کې چاري تر سره کوونکې ډاکټر کاشف علي خان تر مخه زیات ماشومان پیدا کوونکې خزي لګن شمیر بیمارو سره مخ کېدلې شي.
چکلا ماشومان ډېر پیدا کیږي کړه نو هغه کې د ماشومانو د مرګ چانسز ډېر زیاتی هغه ته هغه شانتي د هیلث سہولیات به نه ملاويږي او چې کومه زنانه دا نو دي ته هم د بیماریانو چانسز ډېر زیاتی اوس چې فرټیلیټی د دې کمی د دې سره با ټول نغټ اثر د دې په ژوند باندې ورزيږي چې ژوند به وګدي. فرټیلیټی ریټ سره چې کوم لایف ایکسپیکټنسی دا ډایریکټلی ریلیټډ ده. دویم ور سره با کوالټی اف لایف به ډېر زیات حقيقي.
بلخوا په خاندانی منصوبه بندی کارکونکو غیر دولتي سازمان پاپولیشن کونسل کمیونیکیشن سانګي ډیپټي منیجر اکرام الاحد وای د نړۍ نورو هیوادونو په نسبت پاکستان کې د خزو حامله کېدو شر کې هغه شان کمې نه دي شوي څومره چې پکار دی.
پاکستان کو خپل آبادی وسایل میں توازن لانے کے لیے
پاکستان تبا خپل آبادی او وسیلو کې توازن د پاره خاندانی منصوبه بندی ته ود ورکول پکار وی. حکومت ته پکار دی خلکو ته د خاندانی منصوبه بندی سہولتونه ویډیا ورکړي چې آبادی او وسیلو کې توازن راشي. دا راپور مونږ ته ښایي چې آبادی او وسیلو کې توازن نشتا.
د یادونې وړ ده تیر کال پاکستان کې د اوهمي سرشمیرنې نتیجې جاری کړل شوې دي چې تر مخه د دې هیواد آبادی 3.49 لک ده. پاکستان د آبادی لحاظ سره د نړۍ پنځم لوی ملک دی. خالدانیاز مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ترانا لاندې
په لسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په درو بجو
سروې
په څلورنی مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په پنځو بجو.
مشال ته تاسو غوږی د رواني خبري غړي اخري رپورت په لور تاسو پام را ګرځوم. ټاکل شوی د کرکټ چمپیئنز ټرافي سیالي د رواني فروری په 19مه پیل شي چې د مارچ 9مه پورې به دوام لري. دا لوبي به په پاکستان او متحده عربي اماراتو کې کیږي. په دې سیالو کې د پاکستان، هند او افغانستان په ګډون 8 لوبډلې برخه اخلي. نور تفصيل د اسرار العلوم په دې رپورت کې وو.
دا شیبی د هغه وخت چې کله پاکستان په 2010 کال کې د نړیوال کرکټ چمپینز ټرافی په فائنل کې هند ته ماتې ورکړه او د تلانو جام یې پورته کړ. اوس بیا د دفاعي چمپیون پاکستان په کوربتوب د فروری په 19 د اتلانو جام سیالۍ پیلېږي. د یو ورځنی میچونو په دې ټورنمنټ کې بعد د اته کرکټ لوبډلو ترمنځ 15 میچونه په پاکستان او متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. په گروپ اے کې پاکستان، هند، نیوزیلینډ، بنگلہ دیش او په گروپ بی کې افغانستان، آسٹریلیا، انگلستان او جنوبی افریقا شامل دي. هند چې له پاکستان سره یې څو واري جنگونه شوي، په دغه هیواد کې یې له لوبې کولو انکار کړی او خپل ټول میچونه به په متحده عربي اماراتو کې کوي. البته نور ټیمونه به له هند سره د لوبې لپاره متحده عربي اماراتو ته ځي او بیا به پاکستان ته ورځي. د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی اوپنر احمد شہزاد وای دغه کار به د هند کرکټ لوبډلې په ګټه او د نورو هغو په تاوان به تمامیږي.
کہ بھارت اپنے سارے میچ یو اے ای کے اندر کھیلے گا.
ہند با خپل ټول میچونه په متحده عربی اماراتو کې کوي او دا د دوی په ګټه ده، ځکه چې هند ته با خپل ټول میچونه په یو شان پیچونو او یو شان ماحول کې ترسره کول. هندی لوبغاړي به ډیر زر له تماشبینو میدان او نور هر څه سره ډیر زر عادی شي. بلخوا نورې لوبډلې به سم میچونه په متحده عربی اماراتو او ځینې به بیا پاکستان کې ترسره کوي او دغه تګ را تګ او د ماحول بدلیدل را بدلیدل به دوی ته یو څه ګران پریوسي او پتلو راتلو کې به د پریکټس وخت هم ضایع کیږي. نو په چمپیونز ټرافی کې دا هند ته ډیره ګټه رسوي،
جو بھارت کو بہت فائدہ بھی پہنچائے گا.
البته احمد شہزاد وایي چې د چمپیونز ټرافی لپاره د روہت شرما په کپتانی د هند اعلان شوی لوبډله ډیره قوي ده. شبمن گل د هند لوبډلې مرستیال کپتان دی. د غراس په نور لوبغاړو کې ویراٹ کوهلی، رشب پنت، جسپریت بومرا او ارشدیپ سنگھ هم شامل دي. البته شہزاد وایي د هند لوبډله پردې له پاکستان خدا چې څلور سپن بالران لري، چې پکې اکثر پټیل، کلدیپ یادو، واشنگټن سندر او رویندرا جدیجا شامل دي. بلخوا پاکستان یوازې یو ریګولر سپن بالر ابرار احمد لري. د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان وسیم اکرم هم د تلانو جام لپاره د دې هیواد له اعلان شوې لوبډلې ډیر خوشاله نه دی. نوموړي د جنوري په 1 دوبۍ کې خبري غونډې ته وویل چې چمپیونز ټرافی ته د پاکستان وتل آسان نه دی.
اب اوپننګ کا بھی مسئلہ آئے گا، ایک ریگولر اوپنر تو فخر ہے.
د اوپننګ مسئلہ و پاکستان ته راځي، یو خو فخر زمان دی او د الله شکر دی چې دغه نامتو لوبغاړی خسته دی. د سره بابر اعظم کې دیش اوپننګ ته وځي، ځکه سائم ایوب زخمی دی. دغه راز فهیم اشرف او خوش دل شاه چې په ورستیو میچونو کې ښه کارکردګي نه ده کړې هم لوبډله کې شامل کړل شوی دی. باید میډل آرډر بیټر رضوان وي. موږ سره تیز بالران هم شته، لکه نسیم شاه، شاهین، حارث رؤوف او دغه راز حسنین. البته دا چې موږ سره سپین بالر یو دی او هند سره درې دي. دغه راز آل راؤنډرانو کې موږ سره عامر جمال او خواغی په ټیم کې نه دی خسته. د یو پاکستانی په هیڅ زغواړم چې فائنل پاکستان وګټي، خو دا اسانه نه ده، ځکه چې د نړۍ تر ټولو بهترینه اته لوبډلې په چمپیونز ټرافی کې لوبيږي.
لوک آی وډ لوف پاکستان ټو وین ابیسلی بینګ ا پاکستانی، بټ لوک اٹس وونټ بی ایزی، ټاپ 8 ټیم ان ورلد کرکټ ار پلیینګ.
بلخوا د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن محسن نقوی ویلي چې ناقدین با خپلې نیوکه کوي، خورده په خبره ډیره قوي لوبډلې اعلان کړي. افغانستان کرکټ بورډ هم د چمپیونز ټرافی سیالیو لپاره د خپل لوبغاړو نوملړ اعلان کړی. په اعلان شو لوبغاړو کې د افغان لوبډلې اوپنر ابراهیم ځدران هم له نږدې شپږو میاشتو ځنډ وروسته د لوبډلې برخه ګرځول شوی. په اعلان شوي 15 کسیزه نوملړ کې د افغانستان د تجربه لرونکي سپین بالر مجیب الرحمان زی، الله محمد غزنفر نیولی او ترڅنګ یې بل سپین بالر نور احمد لکھنوال هم د لوبډلې برخه جوړوي. د دوی ترڅنګ صدیق قتل او نوی جادران اهم په لومړي ځل داسې مهم سیالیو ته غوره شوي. د حشمت الله شاهدی په کپتانۍ اعلان شوی لوبډله کې نور غوره شوي زیاتر لوبغاړي هغه دي چې مخکې هم د افغانستان لپاره لوبه کړې. د کرکټ نړیوالې شورا د مهالویش لمخې افغان لوبډله به د فروری پر 1 د سویل افریقا، د فروری په 6 د انګلینډ او د فروری پر 3 به له آسټریلیا سره لوبیږي. د چمپیونز ټرافی لوبې د فروری میاشتې پر 19 د پاکستان په کراچۍ کې پیلېږي. لومړۍ لوبه د کوربه پاکستان او نیوزیلینډ ترمنځ ده. د پاکستان او هند ترمنځ میچ به د فروری په درویشتمه په دوبی نړیوال میدان وي. دغه راز د چمپیونز ټرافی لپاره په جوړ شوو دوو ګروپونو کې به له هر ګروپ څخه دوه لوبډلې سیم فاینل میچونو ته وځي. لومړی سیم فاینل میچ به د مارچ په څلورمه او دوهم به په پنځمه وي، او چې په دوی کې کومې دوه لوبډلې بریالۍ شوې نو د هغو ترمنځ به بیا د مارچ په نهمه فاینل لوبه وي.
158 India blown away in the final and it's Pakistan who are through over the line. Massive win. Great.
The Mashal Radio mobile application sta super brand de
ka smartphone lare gata tri khiste she
pa app o Google Play Store ke Mashal Radio likhe
aw download ke
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
MASHAAL RADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.